د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو سات خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپریږي. د نن خبرونه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې ده. اسمت سروند د خبرونه کوربه دی چې په څو شېبو کې به سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې د دې سات خبرونه واورئ چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونما په یو ټویټ کې ویلي د هغه مهم سند دی چې د بشر اساسي حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشري حقونو نړیواله ورځ د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له 15مې کلیزې سره برابره ده. یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه داسې محل کوي چې طالبانو په تیرو نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقوق ډېر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له خنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بس پنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدماتو ته اجازه ورکول کیږي، سو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیز سرغړونه نه بلل کیږي. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارس په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د هیواد نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له کبله پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګلې کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګلې چې ویل کېږي په 1 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه، څه باندې 15 لسیزې سلګونه سندرې وویلې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان او وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې 3 لوڼې او 3 زامن دي. د قمرګلې او زاخل زوی ایمل زاخل هم سندرې وایي. سپینې مڼۍ پر روسیه تور لګولی چې ایران ته یې د هوایي مدافع د سیستمونو، هلیکوپټرو او د جنگی جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته ورکړې ده. دا د روسیې او ایران ترمنځ د پراخیدونکې همکارۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې تهران مسکو ته د اوکراین د جګړې لپاره ډرونونه ورکوي. روسیه د اوکراین پر ښارونو په هوایی حملو کې له دغو ډرونونو کار اخیستی. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویګا په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېساري کچه پوځي او تخنیکی همکاري د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 بجو فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې دوو لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پایلو کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پایلو ته ووتل.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. نن په دې خبرونه کې ستاسو د خبرونې کوربه یم. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. دا ورځ 15 اویا کاله پخوا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 1948 میلادي کال تصویب کړه. د بشري حقوقو نړیواله ورځ د ډیرو په باور د حقوق حقوقو د خوندیتوب لپاره چې هر انسان باید توکم، رنگ، مذهب، دین، جنسیت، ژبه، سیاسي عقیده یا نورو نظریو ته له پامه پرته ولري یو مهم سند دی. سشکال د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو موضوع د ټولو لپاره وقار، ازادي او عدالت دی. سره له دې چې د بشري حقوقو ورس 15 اویا کال وړاندې نومول شوې، لا هم په نړۍ کې د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. لا هم یو شمیر دولتونه حاضر نه دي چې د خپل وګړو د بشري حقوقو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دې ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت ژغ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکمونه بند کړي. ولکر ترک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشری حقوقو لنړیوال اعلامیه څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده.
پر افغانستان د واکمنو طالبانو له مشرانو غواړم چې د راتلونکو اعدامونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او د اعدام حکمونه لغوه کړي.
شغله ترک په عام محضر کې د درو وهلو د بندیدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په درشل کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په فراه ولایت کې د خپل مشانو په حضور کې د اعدام لمړنۍ حکم تطبیق کړ. دوی هم داراس په پروان، لوګر، غور، تخار، کندهار او نورو ولایتونو کې لسکونه کسان په درو وهل دي. د طالبانو دا اقدام نړیوال ټولنې د بشري حقوقو مدافع ډلو او بیلابیلو هیوادونو خندلې دي. د بشري حقوقو تار سازمان وی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی او د طالبانو له لوري جدي او لسپکاوی ډک محدودیتونه له ځنډ پرته دوام لري. دغه سازمان د آسیا څنګ مرستيالي پټریشا گاسمن د دسمبر د 10 نیټې د بشري حقوقو د نړیوال ورځي او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د شویو تاریخوالو هیڅ ډول محاسبه نشته. په دې پرونه کې په بشري حقوقو او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمنه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور، همدارس خاطره اساقزی چې په خوا د ولایتي شورا غړی و او همدارس خبریاله ده، د شزو د حقوقو فعال او جی عمل او دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی. ملمنو ته هر کله وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم هڅه کوو چې د خبرونه پترس کې وخت در کوچه لمر سره تماس ونیسئ او که زموږ له ملمنو څخه پښتني لرینو پښتني ورڅخه بکړي. لمړی شاغله رامسپور تاسو ته درځم که زموږ اوریدونکو ته وایي چې لمړنی بشري حقوقونه څه دي.
سلام سپ تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او درنو اوریدونکو ته، او په سر کې غواړم چې لسم د دسمبر د بشري حقوقو نړیوال ورځ ټول افغان ورونو خواندو ته، د بشري حقوقو مدافعینو ته چې دوی په افغانستان کې دي او سیا په بهر کې دي مبارکي وایم.
سلامات
بشري حقوقونه خو هغه رقم چې ټول درنو اوریدونکو ته هم معلوم دي، هغه ذاتی حق دي چې هر انسان د خپل پیدایښت سره سم د هغه خاوند دي او دا د کوم دنیوي مرجع لخوا هغه ته نه دی ورکړل شوی، بیا ځکه چې دا د دوی طبيعي او فطري حق دي. او دا حق چې طبيعي حق دي کیدای شي چې مثلا د تعلیم د حق نه، د حیات د حق نه نیولی، د شکنجه څخه تر ازادیدو او همدارنګه د کار کولو حق او د نورو حقونو چې په کوم چې په نړیوال بشري حقوقو اعلامیه کې راغلي دي ټول به برنسي.
بله، پښتنه دا ده چې ځینې هیوادونه لدې موافقه سره لدې اعلامیه سره چې د بشري حقوقو دا موافق نشکاری یا ندی، دوی وای چې هر هیواد ځانته بل کلتور لري، بل دود لري، بل عقاید لري. څومره دا اعلامیه له دغو عقاید او دودونو او کلتورونو سره په ټکر کې ده؟
خوشبختانه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه د بشري حقوقو هغه حقوقو خوندي کړی دي او هغه ته انعکاس ورکړی دي چې پنړای کې پتولو ادیانو کې، د نړۍ پتولو کلچرونو او کلچرونو کې، د نړۍ پتولو ادبیاتو کې، د نړۍ پتولو بومي کلچرونو کې هغه ته یو سناسه اشاره سوي دي یا د هغه د احترام او رعایت کولو په ارتباط ځینې د سرونه موجود دي. خصوصا د اسلام د مقدس دین په چوکات کې نه نه وی فیصد کوم حقونه چې په اعلامیه کې راغلي دي سره ام قګی لري، یعنی په مایس کې کوم توپیر نشته، فقط دوه درې نقطې دي چې په هغه کې ځینې توپیرونه موجود دي او هغه کې هم علما ریسرچ کړی، تحقیقات دوام لري او ځینې لارې ورته پیدا دي چې هغه هم ډیر سره نږدې دي.
ډیر مننه، سلامت اوسه رامسپور صاحب. 15 کال وو وتل چې دا اعلامیه تصویب شوې ده، په نړۍ کې د بشري حقوقو په وضعیت کې څومره تغییر راغلی دی؟
واقعا په دغه 15 کلونو کې د نړۍ په بشري حقوقو کې ډیر تغییر راغلی دی. نن سبا بشري حقوقونه یو د هغه موارد څخه دي چې په اکثر هیوادونو کې د قانون گزاره یو مرجع ده، یو منبع ده. همغه رقم چې په اروپایي هیوادونو کې یا په پیشرفته ملکونو کې بشری حقوقو د قانون گزاره یو عمده مرجع ده، نن سبا په نور دنیا کې هم چې قانون گزاری کیږي یا هیوادونه خپل پالیسی یا اساسي قوانین جوړوي، هڅه کوي چې بشری حقوقو د موازین او معیارونه په نظر کې ونیسي. د افغانستان په خواني اساسي قانون هم دغه معیارونه تر دې کچه په خپل دغه کې په خپل موادو کې تسجیل کړي وو یا انعکاس ورته ورکړي وو. نور دې په اساس دغه موضوع یا د بشري حقوقو مسله نن سبا د په دنیا کې یو ډیره عمده مسله ده. هر هیواد هڅه کوي چې د دې لپاره چې متمدن او معاصر دنیا سره همغږي ووسی او د بشري کومکونو څخه مستفید شي، نړیوال سره د هغه غږ وچتوي، نو کیدای نو دوی هڅه کوي چې بشري حقوقو پرنسيبونه مراعات کړي.
یعنی تاسو وایئ چې په دې 15 کلونو کې د بشري حقوقو په وضعیت کې بهتري راغلې ده؟ په مجموع کې
بهتري راغلې ده سره له دې چې ناخواله شتون لري. بله. دنیا خصوصا په افریقایي هیوادونو کې، په آسیایي هیوادونو کې، مونږ او تاسو حتی په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې هم کله کله مونږ او تاسو د بشري حقوقو نقض شاهدان یو، مګر دنیا ډیر هڅه کړې ده. په دغه عرصه کې د خلکو په هنه هم ډیر مهم ده او د خلک افغانستان خلک هم او هی اوس ډیر وچد په بشري حقوقو کې
ډیر ځانګړي ډیر مننه. په دې موضوع به هم وروسته خبري وکړو چې څومره کار شوی دی او څومره کار نور پکار دی او لکم ځای کار باید وشي. زموش بل ملمنه محترمه خاطره اساق زیده، تاسو کولای شئ چې خپل ویډیو هم روشنه کړئ؟ بله، تاسو ته مرکلی وایم محترمه اساق زید. شاغلی رامسپور وویل چې په 15 کلونو کې چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شوې ده، په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې شوالی راغلی دی، لیکن په افغانستان کې تشویشونه دي، خصوصا د شوزو په برخه کې. دا تشویشونه لدی درک دي چې دوی لومړنی بشري حقونه نقض شوی دي. په دې اړه تاسو تبصره څه ده چې دا د بشري حقونو دا سرغړونې تر څه حد پورې جدي دي یا څومره هیله شته چې دا به موقتی وي او ژر به پای ته ورسی شي؟
مننه څروان صاحب، سلامونه تاسو ته د بحث ګډونوالو ته او د سترادو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلام.
دقیقا چې د بشري حقوقو په اړه باندې په نړۍ کې به توپیرونه راځي، ځینې به حق کوم مراد شي او انسان په ټولنه کې په کوم معیار باندې باید ژوند وکړي، په هغه کې به توپیرونه راځي. ولې زه راځم مشخص د افغانستان په اړه باندې ژغیرم او د افغان خویندو یا د افغان وګړو په اړه باندې، دا که نړۍ پرمختللي هیوادونه دي، هغوی که پرمختګ کړی دي یا نه کړی دي، یا هغوی بشري حقونه منی یا نه منی یا نقصی، دقیقا چې دا موږ په لوی کچه وګورو په ټولنه کې بلا شک چې کله د نظر توپیرونه شتون ولري نو بشري حقوقونه حتما نقص کیږي، یا هم هلته قوانین شتون ونه لري نو بلا شک چې د بشري حقوقونه تر پښو لاندې کیږي. ولی کراسو د افغانستان تقریبا دوه نیمه لسیزو لستراولو ته او بیا یو دم هغه ټول لستراولین د لاس ور کول د صفر سره ضربې دل یا وسنی حالات کې چې کوم خبراتور پر محل د جمهوریت په وخت کې کستاس په یادی همدا طالبانو ویل چې موږ د شوتو حقونو ته هم درناوی لرو او موږ هغه پیر فکر توپیر کړی دی او وسنې کوم کړکی چې موږ افغانان سره مخ دي، نو دا فکر کوم چې واقعیت موږ افغانان لپاره هم یو لوی ناورین دی او نړیوال کوم چې موږ د هیواد خپل متحدین بلله او موږ سره یې مثال تیرو تقریبا دول سیسو کې همکاري کوله. د فکر کوم د افغانانو سره نه یوازې چې زموږ سیاسي مشرانو جفا و، بلکې د تاغ متحد هیوادونو هم جفا ده، ځکه چې اوسنی حالت کې تاسو وګورئ شذو کو حاصلن کړه سره حقوق خپل ځای باندې پریږدي، حتی هغوی د ټولنې څخه سبسيبي دي، د هغوی आवाज نه اوریدل کیږي، حاصلن هغوی ته د یو انسان په سترګه نه کتل کیږي.
لیکن طالبان وایي چې د شذو حقونه په ځای کړی دي، ډېر حقونه چې په خوانه ول دوی وس ورکړی دی هغه به روسته بیا په خبري وکړي چې دوی کوم مثالونه یادوي. دوی وایي چې په خوا جنگونه او قتلونه او بمباری وي چاودنې وي اوس شزه به هم دي دغه تشویشونه نه لري.
کله یوازې یو ویل دی یو عمل ډګر دی که ستاسې په یادېږي د جمهوریت حکومت هم په ویلو کې به ولسمشر چې کله خبرې کولې نو هغه کوم دوستان چې د باندې به هغوی به ویل چې په هېواد کې هېڅ نه ستونزې نشته ولې موږ تاسې شاهدان نه غواړو پر هغه باندې اوس بحث وکړو چې څومره ستونزې سره هغه وخت هم افغانان ورسره مخ وو ولې راځو د طالبانو کومه کړنه منحص که د اسلام له چوکاټه چې کله دي د اسلام ټیکاداران د ځانه جوړ کړي دي هغه وایي چې موږ اسلامي معیارونه نظر کې نو یا اسلامي شريعت په لیکو کوم معیار دی پر کړی دی کچیر راسو د پر دې حکومت یا پر دې دولت باندې د وګړو ساتنه د هغوی امنیت خوندي کېدل پر دې باندې فرض دی. دا چې اوس کوم وګړي کوم افغانان چې د لوږې مري هغوی د بیکاری سر لاس او ګریوان دي هغوی پر سرحدونو باندې پر دې مرمۍ ښکار ګرځي پر سرحدونو باندې مړي څوک چاته نور کوي آیا د کوم حقوق یو مسله. دوهم مسله کدی وای چې جنگ نستا ک جنگ نستا موږ د بل انساني ناورین سره مخ یو بل شکه چې سم د جنگ نستا تیر کې کڅ جنگ وو هر ورځ به تر سل ډیر کسان مړ کېدل ولې اوس هم داسې کسل پسل کې لګد دی د خبره پتاید باندې چې امنیت نستا نستا امنیت تاسو وګورئ چې دا تیر یو هفته کې څومره چاودنې وسیله په کابل او څو ولایتونو کې آیا په دې هر چاودنې کې سره لدی چې دی پر رسنیو باندې سانسور لګولې دي د هغوی نیمایي نه چې اته درېمه ایسا کوم مرکزوب لچاوشتي هغوی نه خبرې د هغه تر څنګ بل انساني ناوري روان دي تاسو پر سرحدونه باندې وکړي څومره خلک د دې څخه تښتي څومره د دولت او د ولستر مابین فاصله ډیره ده اوري په کابل کې یم سال په دا نور ولایتونه کې د لوږې کچه څومره لوړه ده د فقر او بيوسي او د غسني
سخت څومره لوړه ده. ډیر مننه بیا هم نوبت درکو قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه او د خبرونه نه یوازې د رادیو لاري بلکې د فیسبوک لاري هم په ژوندۍ باندې خبري شي. فیسبوک که تاسو غواړئ چې د فیسبوک لاري زموږ خبرونه واوري زموږ د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. زموږ د خبرونه ملمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور، محترمه خاطره ایساقسی او همدارس دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی. د شزو د حقونو فعال وژی عمل ته هم منتظر یو چې په تشو شبو کې له استودیو سره وصل شي. مولانا صاحب عباسی هم د شیبه د ټلیفون لاري را سره دی، دوی ته هم هرکلی وایم. مولانا صاحب که د بشری حقونو په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي چې د بشری حقونو اعلامیه یا هغه څه چې نړیوال بشری حقونه وایي له اسلام سره ټکر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دنیا قوانین چې دی ټول سره ورته ورته دي او یو قانون هم د بل قانون سره سل فیصده موافق نه وي، خو د دنیا ټول قوانینو کې چونکې هدف د قوانینو نه د ټولنې تنظیم د امن قیام انسان ته د حق رسیدل عدل اقامه کول دا شی یعنی نو قوانین ټول سره تقریبا نږدې نږدې، خو طبیعي ده چې قوانینو ترمنځ په فروعاتو کې په تفریعاتو کې په جزئیاتو کې اختلاف هم کېدای شي او هغه اختلاف که دې حد ته ورسیږي چې د قرآن یا د حدیثو یا د اجماع د نص سره خلافي نو هغه خو بیا مسلمانان دپاره منل بلګ مسله وي، او که داسې اختلافي چې لکه زمونږ فقهي اجتهاداتو سره د هغې خلافي نو هغې باندې مونږ دوباره هم فکر کولی شو او هغه موضوع مونږ خپل ترمنځ بیا هم څېړی شو، او که داسې موضوع د بشري حقوقو کې ټچ شوي چې هغه زمونږ شریعت نه ټچ کړي یعنی هغې نه بحث نه کړی بیا هم هغه مونږ مطالعه کوی شو چې زمونږ مزاج سره زمونږ ذوق سره زمونږ ټولنې سره زمونږ سلیقې سره څومره برابره ده هغه اخیستی شو. یعنی که د اختلاف نقطې دی چې ډېرې لږې به وي او ډېرې کمې، خو دلته زمونږ وطن کې یو بل مصیبت دی. هغه مصیبت دا دی که چاته وایي چې جمهوریت نو هغه یو کرته پیریان پرې راځي او د هغه دا عقیده چې دا جمهوریت خو ټول کفر دی او هغه دی بالکل خیر څه شي پکې نشته. کچا ته وای چې بشري حقوق نو اغم د سي او تخکاری چې دا ټول بغلتی او ایس شی به پکې صحیح نه وي، ایس شی به پکې مثبت نه وي، یو قسم ریئکشن او یو قسم عکس العمل خلق ښیي، او بالخصوص دینی طبقه ښیي. خو دینی طبقه افغانستان کې ټول یو فکر باندې نه، داسې خلک مشته چې هغه موضوعات څیړي، خبرې څیړي او بیا ګوري. لکه موږ بشري حقوقو باره کې داسې عمومي قضاوت کوو کو ساروان صاحب دا به هم خني چې وایي ټول صحیح د شریعت سره برابر دی، اسې نه غاړه بند نشته، او که ووایو چې ټول غلط دی نو دا به هم صحیح نه وي. خو قوانین خو یو یو اغستل غواړي، هغه څېړل غواړي، قتل غواړي. ایران ډېر شیان نه مني، لکه سعودي ډېر شیان نه ځان استثنا کړی، خو بالکلیا د دین انکار کول او بالکلیا دا بد ګڼل او غڼل دا زما خیال صحیح قضاوت نه دی.
بله ډېر مننه مولانا صاحب. په دې اړه به وروسته به د ښاغلي رامیس پور نظر هم واورو. خو اوس موږ بل میلمنه محترمه اوژي امیل هم د ټلیفون بلکې د فیسبوک له لارې هم را سره ده، تاسو ته هم هرکلی وایم. د کله چې د بشري حقونو موضوع مطرح کیږي، اوله ګوته دولتونو ته نیول کیږي چې پلانه دولت نه رایتوي، فلانه حکومت ورته درناوی لري یا نه لري. لیکن د بشری حقوقو موضوع له کورنۍ پیلي شي، خصوصا زموږ غونډې ټولنو کې، او وای چې بد دودونه، بد رواجونه، بد عادتونه د دې سبب کیږي چې له مغه پیله بشری حقوقو رعایت نشي. مثلا په کورنۍ کې له لور سره یو ډول برخورد کیږي، له زوی سره بل ډول برخورد کیږي. دا مسله مخکې شاغلی رامسپور ویل چې یو څه تغیرات راغلي دي په دې تیرو شلو کلونو کې، د خلکو آسان روشانه شوی دي. څومره روشانه شوی دي؟ تر څه حد پورې دا مشکل ده هم په افغاني کورنیو کې شته؟
مننه کوم تاسو ته د میز ګډون کوونکو ته او ریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه ورسره موافق یم. واقعا د مدني ټولنې ډېر زیات کار وکړو په دې شل کلونو کې. سامه ده چې دا دودیزه ټولنه دا ډېر غلط رواجونه، یعنی اتا تر د مذهب نه هم زیات دي ورباندې تاکید کوي، او د نورو خبرینه او رسې چې هلته په هماغه محیط کې کوم د دوی خپل منځي تړونونو پر اساس هماغه رواجونه پاتې کیږي، او که څومره ظالمانه وي، که څومره غیر انساني وي، هغه همداسې پکې وي. اما دغه شل کلونو کې واقعا ډېر زیات کار وشو، او خلک لږ زره خپل بیداری ته ورسېدل، خپل شعور ته ورسېدل.
دا د شلو کلو کار یوازې په ښارونو کې و که تر کلیو لرو پرتو سیمو پورې هم دا کارونه رسېدلي او نتیجې هلته هم احساسي شي؟
ولا کافي خو نه و دغه نتیجې، اما بیا هم تاثیرات درلوده. ځکه په هر ولایت کې مثلا د ښځو چارو وزارت و، مثلا مدني ټولنې وي، مثلا د حقوق بشر دفترونه و، دغه نور بنسټونه و چې دوی په دې اړوند خلکو کې کار کوو، خلک لږ دره ذهنیتونه بدل شوي و. لکه پخوا په شان چې څنګه و اسینا اسلګل بدلون په لری پرتو سیمو کې راغلی وو، په خارونو کې خو بیا خو اما
خو لدی سره سره څه چې کومې ستونزې چې پاتې دي هغه کومې دي؟ لا هم آیا فکر نه کوي چې لا هم په کورنیو کې دي هلکه اونجلې تفاوت توپیر کیږي، یا شوزو ته هغه سي پغستارګ نه کتل کیږي چې باید وکتل شي؟
از دې ته وی هم چې اوس خو که دا اوس حالات یادی دا خبری خو په کورنیو کې شته، یو څه فیصدي پاتې ده په ښارونو کې، اما او په اطرافو کې خو هغه سي تاسو ته معلومه ده چې بیا هم تر یو حده پورې طرف شو، بیا هم حاکم و دغه سي رواجونه او دودونه. نو خبره په دې کې ده چې دا خو د خلکو عنعنات دي، او دا خو هغه پوهاوي ته او هغه علم و هنر ته غلری چې مکتبونه باید خلک ووایي، خلک تعلیم وکړي، خلک ورسیږي، خلک وګوري، ټولنه باید پرمختګ وکړي، میرمنې پکې کار وکړي، او ځای
خبره
ده ټول ټول کورنۍ حاضر دي چې خپل لونی مکتب ته واستوي. ظاهرا دا چې طالبان نه دي حاضر چې جونې لښ پښم ټولګي پورته زده کړی وو کې یو دلیل دی. دوی ځینې کسان په البته په رسمي ډول نه په غیر رسمي ډول وایي چې ځینې کورنۍ یا ځینې خلک له دې سره مخالف دي.
زه دا درته وایم چې کورنۍ اصلا نه دي مخالف. زه چون د افغانستان فولکلور لپاره د جنگ د زمانې فولکلور راکوم، ما اطراف کې لیدلې چې څومره مینه لري چې لور یې درس وایي او د زامنو سره دومره یو علاقه مندي، دومره یو شوق هغوی لري، دومره په ښه نظر ګوري چې جنکۍ مکتب ته لاړ شي. خو افسوس چې ټولنه باید انساني شي، هغوی متضرر نه شي. زه دا د دې طرفدار یم. نو خبره په دې کې ده چې اوس دغه حالت کې نجونې په دې حالت کې په دې مراکزو کې په ښارونو کې دا ظلم دی، دا ملي خیانت دی. زموږ معارف په کیفي لحاظ صفر ته ورسو. نور بیخي د معارف نه سړی باید توقع نه لري. زه په خپله علمي غړې وم، معارف کې مې 11 کاله کار کړی دی. ما ته معلوم دی چې هغه وخت څونه فرق کېدل د اوس د کیفیت ګورو چې بیخي بیخي یو حالت سره کېدلې چې سړی وحشت کوي، سړی داسې تمه نه لري. دوی دونه د معارف په دې تابوت باندې نیخونه وټکول چې بالکل ختم کړل. دا خو یوازې د جنکۍ لپاره خو ظلم یې وکړو اشکار داسې بر اعلی ټول دنیا ولیده. د الکانو دپاره هیڅ هم نشته، هیڅ پکې نه لګېږي، نه لګېږي نیت یې راځي
سلامت اوسه کور ودان. شغله رامسپور کته سه پدې خبري وکي چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا غسته چې نړیوال بشري حقوقونه وي ل اسلام سره په کومو برخو کې پټکر کړي؟
په کلیه سره بعد داسې توضیح کو دا مسله خلکو ته چې اوس خدای او فرصت دی ستاسو دا پروګرام چې د نړیوال بشري حقوقو منبع یا مبدا هغه یوازې عقلګرایی ده یا د طبیعي حقوقو مکتب ده. د طبیعي حقوقو مکتب په ټولو حقوقي مکتبونو کې یو د هغه پخوانی یو د زاړه مکتبونو څخه دی چې د افلاطون او سقراط او ارسطو له وخت نه، یعنی تقریبا 1500 کال مخکې د میلاد دا مطرح شوی ده. او په دې کې مثلا تاسو وګورئ حق د ملکیت یا د مالکیت، عدالت غوښتل، آزادی، دا درې وړ د هغه عمده موازینو څخه دي چې په مکتب د حقوق طبیعي کې مطرح ده او نن سبا تر ننه پورې ټول نړیوالو حقوقي مکتبونو دې سره چلند کوي، د دې په خط باندې روان دي. حق د مالکیت، عدالت غوښتنې او آزادی. د طبیعي حقوقو مکتب مبدا یا منشأ یا هغه شی چې هغه باندې تکیه درلود هغه عقل وو، انساني عقل وو. چې دوی داسې فکر کول چې انساني عقل دا توانمندي لري چې د ټول اشیاء حسن او قبح باندې پوښي او خلاره مطرح کی او د طبیعت څخه قوانین واخلي او اجتماعي ژوند ته هغه انتقال کی او دغه تعقیب او تعقیب وکي او دغه پلوي وکي. نو تاسو وګورئ البته عقلګرایي مطرح ده او عقلګرایي هم خوشبختانه په اسلام کې مردود نه ده. د مونږ او تاسو دینی منابع چې مخکې مولانا صاحب هم ورته اشاره وکړ، قران کریم ده یا کتاب الله ده یا د اغین غروس تک چری مونږ او تاسو به وګورو اجماع ده مثلا یا قیاس ده مثلا دا یا سنت حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم ده. دا سرول وړه منابع چې د شریعت دي په ټول کې د عقل مساله شتون لري. قران کریم عقل تمجید کلی ده، انسانان حسول ده چې خپل عقل ته رجوع وکي، یعنی عقل ګرایي مردود نه ده د اسلام نقطه نظر ده. او کچری بیا مونږ او تاسو راشو اعلامیه ته وګورو، اعلامیه د حقوق بشر ته وګورو، مثلا تاسو وګورئ حق د ژوند، د ژوندانه حق یو د هغو مهمو او اساسي او بنسټیز حقونو څخه دی چې په اعلامیه کې په سر کې راغلي دي. یا د انسانانو په منځ کې د ورورولۍ مسأله دا د اسلام سره په کوم ځای کې اغلري تناقض لري. حق د حیات یا د انساني ژوند دلیل یا د انسانانو په منځ کې ښه نیکه رویه. مثلا تاسو وګورئ حق د تعلیم دا د اسلام سره په کوم ځای کې تکر لري. یا تاسو وګورئ د عادلانه محکمې ته لاسرسی دا هغه یو مسله ده چې په اعلامیه کې راغلې ده. مثلا یا مثلا حق د براءت ذمه دا خو په اسلام کې اصل د اسلام څخه راغلې ده چې هر انسان بری او ذمه دی. یا مثلا حق د محرمیت د مکتبو د مکاتب یا د مراسلات یا د خبرو اترو د تلیفونو یا بل یا د کورنۍ د تاسو وګورئ چې په اسلام کې څومره ورته احترام شوی دی. همدغه ټول حقوق چې په اعلامیه کې راغلی یا حق د ښه ژوندانه ازدواج رضایتمندانه چې مونږ ورته وایو دا مثلا په اعلامیه کې راغلی دی چې باید کورنۍ د یو رضایتمندانه ازدواج پر بنسټ باید جوړ سي، په جبر او اکراه باندې باید څوک چا سره واده ونه وکړي. دغه ټول مسائل چې مونږ او تاسو ګورو کې اعلامیه یو ماده مونږ او تاسو وسو
نو بیا سوال دا چې ولې د بشري حقوقو مدافع ډلې د طالبانو له لوري په عام محضر کې په اعدامونو باندې اندېښنې شي؟
اصلا خود جزاگان و یا جزاشناسی د علم له نقطه نظر جزا باید په یو داسې طریقه باندې نن سبا تطبیق وشي چې مجرم وحسول شي چې په آینده کې د هغې یو ښه سړی یو ښه شخص جوړ سي. نو که چیرې مونږ په محضر عام کې دا جزاګانې ورکوو نو دغه عمده ټکي د جزاشناسي له نقطه نظر دا پاتې کیږي. نو هغه سړی چې په محضر عام کې بیاب سو د هغه آبرو ووت مستبیر چې هغه ډیر مشکله چې بیرته بیا یو عادي ژوند ته راوګرځي دغې یو سم سړی جوړ
شي. یو خو د تعزیراتو مسله ده، یو د قصاص ده، منظور مې د اعدام ده. په اعدام په برخه کې خو بیا بیرته سړی ټولنې ته نه راګرځي.
یقینا د قصاص او اعدام مسله بیا بله مسله ده. د قصاص یا د حدود نور جزاګان چې دی هغه کې ډیر ځانګړي شرایط مطرح دي چې بعد هغه ټول شرایط په همدغه اساسي بنه باندې باید موجود ووسی. که په قصاص په قضیه باندې یو معمولی یو ډیر نازکه شبه موجود سی نو قصاص نه عملي کیږي او هغه بیا تعزیر خواته باید تبدیل سی. یا مثلا د حدود جرایم همدغه سی. نو په داس یو حالت کې چې مثلا په ملک اوس قضایي سیستم لسره جوړیږي، هغه مخکنه قضات مثلا دوی ټول عزل شو، 2000 قاضیان چې درې سوه زنانه قضات و دوی ټول عزل شو، دوی ټول تعلیم یافته متخصص قضات و، سره لدی چې مثلا شکایتونه موجود و کیدای شي نیمګړتیاوي یا فساد یا نور شی خلک شکایتونه درلود، سره لغه یو سیستم جوړ و. هغه سیستم لانسو په دغه نو یو سیستم کې چې نوی بی تجربه اشخاص راغلي دي یوازې ځینې یا اکثرا دینی تعلیمات لري، جزا شناسی علوم سره آشنایی نه لري، طبي علوم سره آشنایی نه لري، طبي دمه هدف ته یا نور حقوقي موضوعات سره. نو دا څنګه کیدای شي چې مثلا په دغه یو مرحله کې په عاجله توګه یو قضیه وصل شي او هغه باندې بیا د قصاص حق یا د قصاص مثلا مسله جاری شي یا د حدود مسله جاری شي، نو دی کې کیدای شي چې کله چې مونږ او تاسو یو خاص سیستم ولرو یا پیشرفته سیستم ولرو، سیستم سپر مختب و کی متجرب کسان پکی راشی او اغا دی عدالت طول مسائل مطرح وی، مثلا وکیل دی مدافع، لاسرسه دی وکیل مدافع، عادلانه محکمه، متجرب قضات، دغه طول مسائل باید مطرح شی. پس لغینه با کدهش دولتون دی باند اقدام و کی. قصاص دا نوی شی نده. دی افغانستان پا محکمه جزایی قوانینو که هم قصاص را غلی دی او البته دا پدیر کرات وګه مدرسه یو چې کچیر د قصاص او حدود شرایط نه رامنځته کیږي نو تعبیر چې دا قانون تزهیری جزاګان ورته تک
دا خو د قصاص په برخه کې شو چې تاسو وایئ چې باید هغه ټول شرایط مساعد شي، مجرب قاضیان وي، تجربه کار او په هر څه پوي. د تعزیراتو په برخه کې څه وایست؟ په دې برخه کې مې اعتراض نشته. په عام محضر کې یو چاته دوری ورکول یا وهل ټکول دا د بشري حقوقو مدافع ډلې په څه خاطر په دې باندې اعتراض لري؟
انساني کرامت سکل د بشري حقوقو شعار هم همداري، انساني کرامت، ازادي او عدالت چې درې واړه متاسفانه په افغانستان کې نن سبا مشکلات سره مخ دي. نو انساني کرامت دلته تر پخو لاندې کیږي ځکه چې د هغه مزنون یا مجرم بیا هم مزنون ورته وای یا متهم ورته وای ځکه چې قضایي سیستم تر اوسه د مونږ له نقطې نظر نه یو پوخ قضایي سیستم نه ده، په دې کې نیمګړتیا ډېره دي. نو په دغه یو حالت کې چې د یو چا آبرو او عزت له منځه ځي په محضر عام کې، نو د جزا شناسي له نقطې نظر چې مخکې هم ما عرض وکړ د مجرم یا د غسلې چې ور باندې د اتهام دي اصلاح کول ټولنې ته ډېر اړین دي. جزا خو یو کړه هغه دي عملي کیږي ولیکن د هغه اصلاح جامعات ډیر مهم اهمیت لري. نو متاسفانه بیا هغه سړی یو قدان نیسي او بیا ډیر مشکل چې هغه بیرته عادي ژوند ته یا د هغې یو عادي شخص جوړ سي ده. او کرامت انساني ډیر مهم ده چې بعد کرامت انساني چې هغه سړی یعنی د هغه آبرو او عزت هغه نشي تر پخو لاندې نسي، جزا ورته تطبیق سي په هماغه طریقه باندې چې نن سبا بین المللي موازین ورته حکم کوي. د زندانیانو حقونه، د مجرم حق، دغه ټول په بین المللي حقونو باندې راغلي دي چې ورته باید په دغه یو طریقه باندې اجرا شي چې دغه انساني کرامت تر پخو لاندې ونسي.
بله ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. د خبرونه پر رادیو سربیره د ویب د فیسبوک لاري هم خبريږي. زموږ ملمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور د خبریال او د ولایتي شورا پخوانی غړی خاطره اسقزی د شزو د حقوقو فعال او جی امیل او همدارس دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی. کته سي درناوریدون کې هم ملمنو څخه پښتنه لري یا نظر لري د موضوع په اړه لمر سره تماس نیول شي. د ټلیفون شمیره اعلانوم 00 22 12 0 1 او 00 22 12 15 0 1. محترم اسقزی، خلکو ته باید په څه ډول په هوای ورکړل شي چې بشري حقونه رعایت کړي؟ مخکې ما غوښتل چې له کورنۍ نه دا خبره پیل شي او محترمه اوژه امیل په دې اړه خبري وکړي، خو ډېرې خبرې فکر کوم په دې اړه ونه شوې. خلک په څه ډول پوهول شي؟ او ځینې وایي چې تر څو چې له هغه ماشوم سره چې په کور کې لرو له هغه سره بشري حقونه رعایت نه کړو، له هغه سره دغه بشري حقونه ازمایښت نه کړو او تجربه نه کو، نو په ټولنه کې هم بشري حقوقونه نشو رعایته ولې؟ ستاسو نظر څه دی؟
مننه. دقیقا ترمن سب چې هغه ابتدایي مکتب د هر انسان لومړنی حق خپل کور دی. کچېری هغه کور څخه سره کوم راتلوي چې د تربیه سیستم له تربیه نه هغه هم په انساني حقوق باندې پوهیږي، هم په بشري حقوقونه باندې پوهیږي، هم په اسلام باندې پوهیږي، او هم ټولنې ته او هم کورنۍ ته مفید انسان جوړیږي. ځکه لومړنی مکتب هغه د ماشوم هغه کورنۍ ده، ځکه هغه ماشوم سبا ورځ د ټولنې یو مهم غړی چیرته جوړیږي. که چیرې په ماشومتوب کې هغه ته سم تربیه ورکړل شي، سم وروزل شي، یا هغه ته درناوی وشي، نو دقیقا چې هغه سبا یو مفید انسان یو سم انسان ټولنې ته وړاندې کیږي. ولې له بعد مرغ دقیقا که موږ افغانستان د نورو پرمختللو اسلامي او یا هم غیر اسلامي هیوادو سره په معیارونو برابر وو، موږ له بعد مرغ د هیڅ پلو سره برابر نه یو. که هغه انساني پلو وګوري، که چیرې بشري حقونو پلو وګوري، که هر څه کراواخلو په جزئیات باندې نه غږیږم، موږ برابر نه یو. ولې حتی اقل څه نه څه مو سره یو حاکم و را جوړه کړې وه په دې تیر 22 یا شول کلونه کې، چې له بعد مرغه هغه مو هم ټول د لاسه ورکړ. ولې که موږ ابتدا څخه د ماشومانو پر تربیه باندې یا په کورنۍ کې پر هغه پوهاوی باندې موږ کار کړی وي، په تیر شول کلونه کې مو هم وقت ډېر لاسته راوړل درلودلی. ولې په شارونو کې او څوب نه څه پرمختګ سوو دقیقا نه، یو څه ذهن روښانه سوو. ولې که چیرې موږ دغه کچه بشري حقونه یا مثلا هغه نور معیارونه که هغه د اسلام له پلوي او یا هم د نړیوالو معیارونو سره برابر وکړو، نو افغانستان کې له بده مرغه په کلیو باندو کې یا اکثر ولایتونو ته هیڅ نه و توجه نه وسوي، او هغه په هماغه شان چې پاتې و اوس هم په هماغه شکل باندې پاتې دي. یا هم مثلا زموږ ځینې نارینه چې تر اوسه په دې عقیده دي چې دا ډلې څخه یو څه په طالبانو کې هم ډېرې شته، چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، په دې عقیده چې که ښځه په کور کې پاتې شي نو دا د دې هغه غیرت پر ځای باندې، که چیرې ښځه د کور ووتل نو د دې پر غیرت باندې ډېر بد اغېز کوي. نو بسره لري چې مثال د علم طلب یو فریضه ده، او د تعلیم حق پر ټولنه او د دولت پر باندې واجب دی. خو له بعد مرغه دا دي اصلا هیڅ کله نشي در کولی، او یا هم مثلا ټول انسانان نړۍ ته آزاد راغلي پیدا شوي دي، د حقونو او حیثیت له پلوه ټول برابر دي. دی هیڅ کله دغه معیارونه په نظر کې نه نیسي. ولې ښځې ته په یو سترګه ګوري، نارینه ته په بل سترګه ګوري. د ښځې معیارونه که چیرې موږ د یو ګوري په انساني ناورین سره مخ یو، موږ نړیوال څه خیرات راټولو په دې باندې شرمېږو. موږ مهاجر دنیا دنیا خاصې د ټول دروازې افغانان په وړاندې باندې تړل دي، په دې باندې شرمېږو. موږ ښځې ځي کراچواني کوي په ټولنه کې خیرات ټولي، په هغه باندې شرمېږو. کله چې موږ یو خور ځي ښوونځي ته، په دې باندې بیا موږ د ننګ لکه د زوپر موږ باندې هم موږ د دې غرور نیسي چې موږ خور ده کور څخه وزي یا هم مثلا مور میرمن کنا جوړ کیږي هغه نادینه ډاکټر ته به خپل د ترازی وشاته ولاړ یا میرمن ډاکټر تور سپارو چې مثلا هغه هر نه جوړي ولري په دا مشت غیرت کار نه دی خو کچې مور یو خور د کور وزي نه دا مشت غیرت کړ دا هغه څه دي چې دا د عامه پوهاوی نشټون لامل ته د دې ذهنیتونه هم داسې را لوی سوي دي او د دې په دغه عقیده هم داسې نه ده پر اسلامي معیارونو برابر ده نه د الله پاک پر قرآن کریم عظیم شان پر کتاب باندې دا برابر دي او نه هم دا انساني ژوند دا معیارونه بدي چې له بده مرغه دا اوسني حالات کې زموږ تاسو په ټولنه کې راځي دي ولې تاسو کچیر موږ غواړو چې پر اوسني حالات کې چې موږ داسې بل بدیل د اوسني نظام نه لرو څنګه کولای شو په دې اوسني نظام کې هغه تغیرات راوستل شي چې هغه مثبت مسمري ټولنه ته او یا هم د انساني حقوق په هغه کې خوندي ووسی هغه د چې ټول څه پته ده چې دا حکومت یا هم نور حکومتونه په افغانستان کې د نړیوالو تر جوړجاري یا هم د هغوی په مشوره سره راځي را مېته کیږي نو کچیر دلته هغه متحدین زموږ تاسو چې په تیر شلو کلونو کې ناری وهلي او یا هم نن ورځ د حقوق بشر یا هم د بشري او انساني حقوقو مدافعین ځانګړي او پر افغانان باندې ظاهر انداز شي چې موږ د روسوي دي وسره نو کدي واقعا د افغانان سره ملاتړ دی او پر اوسني حالات باندې خوشین دي دی باید لاس یو کې او پر طالبان باید فشار راوړي دا هر ټول څه جواب ده چې طالبان څوک دي چې پروژه ده چې د لارې پولیسو دي په افغانستان ولی باید پر دې باندې فشار راوړل شي د دې سره کښینی د دې سره خبرې اترې وکړي او د اوسني ناورین څخه د انساني ناورین څخه باید چلو کړي اوسني حالات ته باید توپیر دی ورکړي کدي و غړي واقعیت یې سره تستدار درکوم چې دې یوې افتې په لړ کې په افغانستان کې هغه میارونه چې واقعیت پنړي کې ستا که هغه اسلامي دونه دي که هغه نور هغه معیارونه چې یو انسان د ژوند یا هم بشري حقوقو په پام کې نیول سره هغه معیارونه به ټول په پام کې نیول نه همي او افغانان به نه مهاجر کیږي او پرته بل خپل هیواد ته هم راستنه
کیږي. ډیر زیات مننه کوروان. مولانا صاحب عباسی دا چې طالبانو شوانزي تړلې دي لدینه په نړۍ کې یو بل ډول خلک انتباه اخلي. دوی وایي چې سوچي اسلامي نظام جوړ کړی دی. دوی حتی د سعودي او د ایران او د نورو هیوادونو حکومتونه پورې اسلامي نه بولي او خپل سوچي اسلامي نظام بولي او په عین حال کې مثلا شزي له تعلیم منه کړی دی، لکارې منه کړی دی او په دې شکل سره قسم نه وایي چې دا کوم کار چې دوی کوي دا اسلام وایي، لیکن په عمل کې دنیاوالو ته هم داسې شي چې اسلام د شزو د تعلیم او د کار مخالف دی او خپل خلکو ته په یو شکل سره هم دا خبره کوي. تاسو څه وایست کومه اسلامي توجیه شته دي دغو دو کارونو لپاره، یعنی د شزو د کار او د تعلیم د ممنوعیت لپاره؟
نو اسلام خو چې ده مصادر او مراجع معلوم دي، قرآن ده، حدیث ده، بیا د هغې تشریحات د فقه په دې کتابونو کې شوي دي. نو چې اسلام ښځې د تعلیم نه منع کړی وی او یا به قرآن کې دا خبره لیکلی وی یا به نبی علیه السلام ویلی وی یا به د فقهاو لکه متقدمینو فقهاو امام بو حنیفه نه نیولی ته د قرضاوي صاحب پورې چا خو به ویلي وو که نه چې دا ښځې باید تعلیم ونه کړي او درس ونه وایي. دومه خبره تاریخ دی که نه، تاریخ هم سړي ته یو سبق ورکوي. صحیح دی چې تاریخ به د قرآن غونې دلیل نه وي، خو د یو دین د یو قوم د یو امت اهداف خو توضیح کوي که نه. نو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې بخاری شریف کې حدیث دی چې ښځې راغلې نبی علیه السلام ته ویلي چې مونږ خو به د منځونو کې هم شاته صفونو کېږو، ځکه د ښځو صفونه شاته دي او دا طبیب ده. نو اختر کې هم شاته صف دی، جمعه کې هم شاته صف دی، نورو منځونو کې هم شاته صف دی. نو ته چې څه وایې او څه تعلیمات ورکوې نو هغه وخت نه کوم پوهنتون او نه مکتب، خو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه خبرې همغه تعلیم و ټول. نو هغې ته به خلکو ډېره هڅه کوله. نو ستا خبرې خو مونږ پوره نه ورو او سړی ډېر مستفید کېږي. نو نبی رحمت صلی الله علیه وسلم په ځای دی دی چې غوسه شي یا ورټي او ورته وایي چې خو بس اورې، ورته ویلې ښه ده تاسو مفته کې یوه ورځ مقرره کوي یو ځای کې غونډې گئی زبر اعظم د الله تعلیمات او د دین تعلیمات و تاسو ته وړاندې کو نو بیا غیته پر اورځ هم اورځ مقرره
خو مولانا صاحب هم دغه مسله شاید دوی ټینګه کړی دی وای چې تعلیم به کوي خو دینی تعلیم نه عصري تعلیم
هغه خبره زه کوم کنه هغه به واضح حکم بل چې د اختر اورز احادیث کراغلی جنبی علیہ السلام سړو ته واعظ وکړو نو خو ځکه وو اختر کې خلک ډیری مانځي کې نو خو ځو نو اورېدل نو بیا راغې خو ځو ته بیل او هغه ته جزا خبرو کړه نو دې دوه واقعیاتونه دا معلوم شو چې دا مطلوب دی په شریعت کې چې خزم باید زده کړی او خزم باید علم زده کړي او شایسته زده کړي بل صحیح حدیث ته دا ابو داوود یو خزا راتله د حفصی بیبی ته دم مم سه شی خود نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل دی ته ختم وخیا او حفصه چې واخو ام المؤمنین او د مؤمنان مور و رسول الله بیبی و رسول الله ویل دی ته ختم وخیا خط کتابت امر ته وخیا دا حدیث ټول ته معلوم دی نو خو زبانه دا شی من نه دی پاتې شو دینی تعلیم او غیر دینی تعلیم نو دینی تعلیم چې ده هغه خو د دې لپاره چې سړی خپل سلی رښتات هغه جون پیتیر کې ارچا باندې فرض ده خو خودم فرض ده په نورم فرض ده یو سړی موز نشي خو چې مسلې ورته معلومي یو سړی روزه نشي چې مسلې ورته معلومي یو سړی نور جون مسائل دي چې سلام چاته واچوم خلکو سره څنګه راویو کوم اخلاق نو خو په ټول باندې د کول لازم دي او هغه کسو مکتب ته لاړم نشي زده کوي شي کور کې زده کوي شي پاتې شو نور تعلیمات چې د لکه یاد دین کې ته ډیر زیات تبحر وړي او ډیر علم کین او هغه هغه مکتب مدرسې ته ځي او شریعت پاګه پابندي نه ده لګول او پاتې شو دنیاي تعلیم نو دنیا او دین خو د سره بیل شي نه ده د سره بیل مثلا چې خزه د دینی عالم جوړیږي او دین زکې میراث به تقسیمې کنه نو میراث تقسیم د لپاره دونه هغه د پخوانی تو ټوکه دی بکی 2000 زبانی هغه ته پکاره چې څوک صحیح ریاضی دا نه میراث می بیخیت میراث تقسیم باندې نه پوي نو دینی علم او دنیایی علمونه دا سره جدا شیان نه دي اوس دین علم چې مونږ زده کوو نو باید تاریخ باندې پوي دین علم چې مونږ زده کوو باید جغرافیه باندې ورته جغرافیه باندې پوي هغه ته پوي او بل دا دی چې انسان یو ټولنه کې اوسېږي او ژوند کې اوسېږي نو یوازې همدا دین خو د انسان ضرورت نه دی کنه انسان خو ډوډۍ غواړي انسان لباس هم غواړي انسان جامې هم غواړي انسان دوایي هم غواړي انسان کور هم غواړي انسان سرک هم غواړي خو دا د ټولنې ضرورتونه دي اوس خو دا یو هغه دی چې د ښځو نفوس او د تولد شرح د سړونو ډېره شوې ده افغانستان کې هم ډېره ده 80% د تولد شرح د ښځو ده نو چې تاسو په تفصیله خلک د دینه منې کې چې هغه د وطن په ترقې کې د وطن په آبادی کې حتی د خپل اولاد په تربیه کې د اولاد خو به الکی کنه الک خو ته پیدا کیږي کنه نو هغه ته به دا تعلیم نور کې دی باندې
خو دا خو د تعلیم برخه شو دی کار په برخه کې څه وایست
خو د کار په برخه کې مونږ دا خبره کوم چې نو تعلیم خو په کار دی چې تعلیم په چې کار درته خپل خوخه دی او خو ځا تعلیم کوي تعلیم خو باید وکړي چې هغه انسان شي هغه انسانیت باندې پوه شي دین باندې پوه شي اسلام باندې پوه شي نو که بیا کار کوي او کنه کوي هغه خپل خواخه که کوي نو دغه تبه لغونی شری مکلفیتونه هغه شری مکلفیت به دی چې پرده کې درځي نو پرده کې درځي کنه مونږ د افغانستان خزو کله ویلې دي چې مونږ پرده کې باندې راځو نو بل مکلفیت به دی که سړو سره یو ځای نه کینی نو دا خود حکومت مکلفیت دی چې دا ترتیب دی ورته جوړ کی ترتیب دی ورته جوړ کی او ترتیب دی ورته جوړ کی زمون خزو کله ویلی چې مون سړو سره یو ځای غاړه په غاړه ګرځو کینو او کار په هدف کار دی نو هغه د بھارت ترتیب جوړول دا د حکومت فریضه ده او دا د حکومت مسولیت دی او د سړو نه بالکل قطعی او کلی توګه باندې جدا کول دا شریعت کې مطلوب نه دی دیو جن حج کې تاسو ګورئ حج کې خزي وسړی او ټول حج کې یو ضرورت دی بل ترتیب کې دی نشي مانځه کې د نبی علی السلام وخت کې تړو سپونه بودرې دل بیا وړو ماشومان او زلموټو سپونه ودرېدل، بیا به ورپسې د زنانو سپونه ودرېدل. نو دا نه کړه چې بیل جماعت ورته جوړ کړی، دا نه دي کړي چې جماعت کې دیوال وهلی، دا نه دي کړي لکه دا زمونږ اوس پاکستان کې یا افغانستان کې چې جماعت کې پرده اچولي، دا هم دي کړي. یعنی قطعي خو ښځه او سړی د ژوند دوه رابې دي قطعي توګه، باندې خو ته بیخي جدا کوی نه شي کنه. اوس دا بسونو کې سپرېږي، تیارو کې سپرېږي، د مولوی صاحبانو زمونږ هم زم ملایم ما ښځه سپرېږي، زما لور سپرېږي تیاره کې موټر کې، او سړیم ناستی. نو قطعي جدایي خو ممکن نه ده، یو ځای کې چې ضرورت دی او د جدا کېدو امکانات دي نو باید جدا شي. دا تعلیم مسله کې دا ما تقریبا 15 مضامین په دې باندې تفصیلي ولیکل چې تاسو تعلیم مه بندوئ، تعلیم پرېږدئ، جاری پرېږدئ. که کوم ځای کې ستاسو د طبیعت خلاف وي، خیر دی، دی شریعت، دین، اسلام، قوانین، کفر، اسلام، ټول قوانین تدریج باندې راځي، تدریجي راځي. نو بیا تعلیم تاسو مه بندوئ، کوم کوم ځای کې چې تاسو غلطي ښکاري، کوم کوم ځای کې چې تاسو ته نقصان ښکاري، هغه نقصان دفع کوئ. لس کلو کې، 15 کلو کې، 8 کلو کې به ټول نقصانات دفع شي. او تاسو ته چې کوم معیار مطلوب تعلیم دی یا طرز تعلیم دی، هغه طریقه به خپله رایت شي. اول نه واغستل، اول تعلیم بند کړ، بیا د هغې نه پس د هغې دپاره دلایلو هغه شروع کړو. علما او ټولو خبره کړې، دوی چې کوم مدرسو کې سبقونه ویلي، په دارالعلوم کراچۍ کې، په کوړی کې، په زیدان کې، هغه ملایانو ټولو ویلي چې ښځو تعلیم دا شریعت کې بند نه دی. مونږ نه پوهېږو، مونږ هم ویلي دا
خبره کوي. پر حال ډېره مننه مولانا صاحب. مولانا صاحب کور ودان رامسپور صاحب، څومره تاسو خوشبینه یاست چې په افغانستان کې به د بشري حقوقو وضعیت په شکیدو شي؟
بیانې چې دوی ورکړې دي په همدغه د 10 دسمبر یا د نړیوال بشري حقوقو د ورځ په ارتباط کې یو څو ټکو ته اشاره کړې دي، د یو پیشرفت په حیث چې طالبان د بشري حقوقو په ارتباط تروسه هغه کړی دي، تصویر کړی دي، اعلان کړی دي. یو خدا و چې دا د عفو فرمان وو، چې هغه د عفو فرمان دوی صادر کړ په سر کې کله چې تحول رامنځته شو، او د هغې هدف دا و چې سوله رامنځته شي، نور جګړه ختم شي، چا څوک ونه وژني، هغه د پخواني حکومت منصوبین چې متاسفانه په هغه باندې هم اجمالی لیک هغه شو عملي شو. ځینې منصوبین د اردو هغه کسان ووژل سو، د هغوی قضیه هم همداسې معلومه نه دي تر اوسه. بله قدم چې دوی نیولی و هغه دا و چې د بندیانو په ارتباط د اصول د رفتار یا د کود او د کود افکندک چې موږ ورته وایو، د اصول رفتار په حیث یو ډاکومنت دوی تصویب کړ، چې هغه هم یو ښه قدم دی چې د بندیانو سره سره رقم چلند باید وسي، سره له دې چې کیدای شي په عمل کې مشکلات وي. دریم قدم چې طالبان ونیول هغه د رسنیو په ارتباط یو کمیسون ټاکل و چې د کوم تخطیګان چې کیږي دغه کمیټه باید وسیوي، دا هم یو ښه قدم و. او یو بل حکم هم د دوی له خوا صادر شو چې هغه د ښځو د حقونو په ارتباط و، البته د تعلیم نه پرته د شخصي احوالو په ارتباط ځینې ټکي پکې وو، چې هغه ټکي ټول اسلامي مسایل دي او مخکې هم په مدني قانون کې راغلي وو، او اوس هغه باندې یو تاکید مجدد و، هغه هم ډېر ښه و. نو د هغې نه پرته متاسفانه چې په دغه 13 میاشتو کې چې موږ او تاسو ګورو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو نقص په افغانستان کې دوام لري، او دغه نقص د بشري حقونو نن سبا د لامل ګرځېدلی دی چې نړیوال دغه موجوده حاکمیت ته په یو ډیر شک او تردید سره وګوري، او د هغې سره هغه کوم لازم چلند چې بین المللي ډیپلوماتیک روابط غواړي عملي ونسي. نو دې په ارتباط زه فکر کوم چې بهتره به دی چې د موجوده حاکمیت په بشري حقونو باندې یو ځل بیا کتنه وکړي، او په دغه ارتباط خپل پالیسی او خپل چلند خلکو سره، افغانانو سره چې دوی ټول د تیرو نظامونو له لاسه دوی کړیدلی دي، زحمتونه یې ستړي دي، ډیر بیچاره او مظلوم شوي دي، اوس دوی سره خپل روابط سره یو تجدید نظر وکړي، او کوم بنسټونه چې د بشري حقونو د ارتباط په ارتباط کار کوي، لکه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغه بیرته ژوندی کړي، او په دغه ارتباط یو څه ګړندی ګامونه واخلي چې د دنیا اعتماد
بیرته یاد شي. ډیره زیاته مننه کوروان. محترم امیل، ستاسو نصر سره تاسو څومره خوشبینه یاست چې د بشري حقوقو وضعیت په افغانستان کې بهتره شي؟
خلا اوس چې وینو خو ډېر بهتر هم نه دی او ډېر دا یو نیم کال چې تیر شو خلک ته مبارزه کوي چې زموږ حقونه نارینه هم سره برابر شي، موږ مبارزه وکړو چې موږ د انسان په صفت څوک وپېژني. ځکه دوی چې اول راغلل اول اقدام دا و چې هغه امر بالمعروف اداره یې د ښځو په وزارت کې جوړ کړ. موږ هغه ځای نه پوه شو چې دوی دومره هغه ضدیت و دښمني و هغه څه چې عداوت و هغه کرکه و هغه هغه ټول د دوی اجنډا او د دوی هغه مضمون همدا دی چې ښځې څنګه وځورو، څنګه تکلیف ورکړو، څنګه یې خفه کړو، څنګه یې د دې ټولنې د ټولنیز چارو کې چې دوی حضور لري څنګه یې په کورونو نه نباسو، څنګه یې تعلیم کې نه واخلو، څنګه کار کې نه واخلو، همدا یې کار و. نو زه فکر کوم چې زموږ حقونه که دغه حالت داسې په دې نیت باندې چیز اراده موجود نه وي هیڅ خوشبینه نه یو. همدا اوس په موټر کې موږ پورته کېدن شو، دوه چوکۍ ایښې دي که درېیم چوکۍ دپاره امر بالمعروف راځي، موټروان وایي موټروان هم موږ په سړک تر ماښامه پورې ولاړ یو، موږ سب نه پورته کوي. ډېر تکلیفونه نه وو راته چې چېرته ځي د یو اداره کې. زه په خپله وزارت زراعت ته لاړم چې شرکت مې درلوده، معاون مې تبدیل شوی و د سکتور زراعتي دپاره، باید دوره قوي شم چې هلته خبر ورکم چې زما ماوین بله شوی دی. دروازه کې ودرولم لکه یو مجرم غوندې، زه وځورولم ولې اجازه نه لري، ته هیڅ حق نه لري چې ننوځې، ولې میاشت کې یو ځلې راشه. خو زه څه پوه شم چې میاشت کې یو ځلې هغه کومه ورځ چې زه راشم دا ورقه راوړم؟ دا خو ضروري دی، دا باید زر جواب شي هلته هلته ثبت شي. بس نه نه نه، دا په ټوپکې په اوږو په دونه دونه سونه باندې داسې یو وضعیت بیا چې هغه ورځ مې پیدا کړه چې لاړم لکه هغه غوندې محرم دي چیرته دی، بیا بوټان دې وباسه په دفتر کې، هېچا هېڅ ښه دي په ژوند کې دا کار نه و کړی، مکتونه اوار دي او دین پښې لوسې دي او کالي خو هماغه هېڅ معلومېږي نه چې څوک هغه د کار مسؤول دی، څوک هغه دی او څوک عام خلک دي، ټول یو شان فعالیت دی. بیا همدا و چې سری ودرېږه
ډیره مننه کور ودان محترم اوګی امیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. همدارس له مولانا صاحب عبدالصبور عباسی، محترم خاطر اساقزی او شاغلی محمد ابوالاحرار رامسپور څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی. د هیواد نامتو سندرغاړی میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له امله پرون د کاناډا په تورنټو ښار کې په یو روغتون کې وفات شوه. د دې په دې سندرې سره د خبرونه پای ته رسول.